افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونه د خبرونه او بل خبرونه د ازادي په څبو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې موضوع هم د قطر کې د سولې بین الافغاني خبرې چې نتیجې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره څومره موثر وي خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې روانه میلادي میاشت په افغانستان کې جګړو او ناامنیو کې د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. د برېټانیا حکومت تایید کړه چې درې ایراني کښتیو په هرمز تنګیق کې د تیلو د یوې برېتانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه کړې وه. خبرونو تفصیل. په افغانستان کې ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې ولسمه ورځ ده په جګړو او د نامنیو په پیښو کې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتې. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل چې دا په تیرو څو میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې لوړه شمېره ده.
روانه میاشت ډیره خونړۍ وه او په دغه میاشت کې موږ تر بل هره میاشت په یوازې په دې تیرو لسو ورځو کې ملکي تلفات درلودل. دا 450 په شاوخوا کې ملکي تلفات ثبت شوي دي.
په عین حال کې د افغانستان د بشر حقونو ډله غوښتنه کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه د نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته پاملرنه وکړي او د ملکي خلکو ژوندې خوندي کړي. په افغانستان کې په روانه میاشت کې د ملکي تلفاتو شمیر په داسې حال کې زیات شوی چې له بلې خوا له طالبانو سره د سولې هڅې په دې وروستیو کې ګړندۍ شوې دي. په دې ترڅ کې په چین کې د امریکا سفارت نن وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې دی. د سفارت ویان چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی. په دې اړه چې ښاغلي خلیلزاد له کومو چارواکو سره کتلي نور جزئیات نه دي ورکړي خو نوموړی په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې پلان شوې غونډې مخکې چین ته تللی دی. ښاغلي خلیلزاد د تېرې سیشن بي په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره اووم پړاو خبرې پای ته ورسولې. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیانو رول مهم بللی و. څو ورځې وروسته په چین کې سره کینو د پاکستان او ایران په ګډون ګاونډي هیوادونه یعنی استازي هم راځي چې په دې غونډه کې به هغوی هم وڅوو چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ وکړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې له دې مخکې د طالبانو یو پلاوی او پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي هم له پیکینګ څخه کتنه کړې وه. د فاریاب چارواکي وایي چې په بلچراغ ولسوالۍ کې شپږ کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي دي. د فاریاب امنیتي د فاریاب وبخې امنی قومندان عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د شاهین 103 په نوم دغه تصفیوي عملیاتو کې نه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د هغه په وینا په وژل شوو کې طالبانو یو سر ګروپ هم دی. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه انڅ نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي تنلاری ګڼل کېده او په 2001 کال افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره د هیواد تللی و. د 94 کلنۍ په عمر مړ شو. د صوفی محمد د کورنۍ غړو تایید کړه چې هغه نن په پېښور کې مړ شو او د ورځې په وروستیو کې به خاورو ته وسپارل شي. نوموړی په 2009 کال وروسته له هغې چې له افغانستانه بیرته پاکستان ته ستنېده ونیول شو او د جرمونو د څو مواردو په اساس په بند محکوم شو. نوموړی تېر کال د روغتیایي دلایلو له امله له بندې خوشې شو. د امریکا متحدو ایالتونو او افغانستان تل پاکستان سخت دریځو ته په پناه ورکولو تورن کړی خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا هیواد په خپله په کور دننه د ټوکېدلې سخت دریځۍ قرباني دی. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. دا بل کله چې عمران خان تیر کال صدراعظم په توګه دنده پیل کړه واشنگټن ته د هغه لومړنی رسمي سفر وي. دغه سفر چې عمران خان به د جولای په 22 ترسره کړي نه ده څرګنده چې هغه به څو ورځې دوام کوي. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه وویل چې د عمران خان سفر به د متحدو ایالتونو او پاکستان ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړتیا او په سیمه کې د سولې، ثبات او اقتصادي سوکالۍ لپاره د پاکستان پر رول متمرکز وي. د خبر شوی خبر پانی لمخه دوړه مشران باندې ترهګری په وړاندې د مبارزې دفاع انرژي او سوداګری په ګډون پر یو لړ مسایلو چې هدف دی یوې سولیزې جنوبي آسیا لپاره د شرایط برابرول او د دوړو هیوادونو ترمنځ پایدار شراکت ته تمرکز وکړي. دغه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې د ترامپ اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د 3 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره د سولې یو تړون وکړي. د بریتانیا حکومت تایید کړ چې درې ایراني کښتیو په هرمز اتنګي کې د تیلو دی وی بریتانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هیواد وی جنگي بیړۍ مخاوني ولا. تر دې مخکې تهران بریتانیا ته خبرداری ورکړی و چې په جبل الطارق کې د هغه هیواد د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پرې نږدي. د بریتانیا حکومت نن په یو خبر کړي بیان کې وویل چې درې ایراني بیړۍ په هرمز تنګي کې بریتانوي هریټج کښتۍ ته نږدې شوې او د هغې د مسیر د بدلولو هڅه یې وکړه. د بیان له مخې په سیمه کې بریتانوي HMS مونتروس جنګي بیړۍ د دغه کښتۍ او ایراني کښتیو په منځ کې ځان واچوه او ایراني لوري ته یې شفاهي خبرداری ورکړ چې په نتیجه کې هغوی لرې شول. بریتانیا پر دغه اقدام اندېښنه څرګنده کړې او له ایراني چارواکو یې غوښتي دي چې په سیمه کې کلکیچ کم کړي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د ایران د سپای بازاران انقلاب ځواک رد کړی چې ګنې د بریتانوي تیل له وړونکې کښتۍ د درولو هڅه کړې ده. دا د افغانستان هنړۍ د دې سات مهم خبرونه لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل. دا او بله خبرونه مو د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. موضوع یې هم د سولې ده. البته په قطر کې د بین الافغاني خبرو چې نتیجه به په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو لپاره څومره موثره وي دا خبرونه زما همکاران ظریف نظر او اسمت سروان په ګډه مخته وړي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه روز پنجشنبه ما در امواج آزادی خوش آمدین. ما و آقای ساربان باز در خدمت شما هستیم برای 2 ساعت و موضوع بحث ما دیگه موضوع مهم روزش نشست قطر و صحبت ها بین افغان ها همتون نیست.
بله بله ساربان. دقیقا روانه ونی نظر صاحب د قطر په مرکز دوحه کې بین الافغانی غونډه جوړه شوه. تر دې وړاندې په مسکو کې 2 ځلې د افغانانو ترمنځ د سولې په اړه غونډې جوړې شوې وې. خو د دوحې د غونډې اهمیت په دې کې و چې د افغانستان د حکومت څو چارواکو هم پکې ګډون وکړ. پر دې سربیره د غونډې د برخوالو ګډ پریکړه لیک ځینې امیدوارونکي ټکي لرل چې د یو شمېر کتونکو په باور که عملي شي د تشدد له کمیدو سره مرسته کولی شي. د ناروغو کمزور او مایوبو بندیانو د خلاصون، د ملکی وګړو د تلفاتو صفر تر سوال او د روختونونو شوانځي او مدرسو پشان پر عمومي ځایونو او عامل منفعه تاسیساتو د حملو نکول او ساتنې پشان شمنې د دې پریکړلیک هغه موارد دي چې د افغانستان د سولې راتلونکي ته خوشبيني زیاته کړي ده. د دوحې کانفرنس له دې نظر هم د پام وړ و چې لسو میرمنو پکې ګډون وکړه او د افغان ښځو د راتلونکي په اړه اندېښنې پکې مطرح کړي. خو د مثبتو ټکو ترڅنګ د اوربند په اړه د ډیرو افغانانو غوښتنې ته د دې کانفرنس په پریکړه کې ځواب ونه ویل شو. ډیر افغانان فکر کوي چې که اوربند وشي د شکیل خو او ترمنځ اعتماد رامنځته کېدی او دایمي سوله راتلی شي. دا کانفرنس وروسته له دې جوړ شو چې امریکا او طالبانو په قطر کې په وم پړاو خبرو کې د پرمختګ یادونه وکړه. په روانه خبرونه کې د قطر د کانفرنس پر نتیجو او د کانفرنس د فضا او په هغه کې د نورو مطرح شویو مسئلو په اړه خپلو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ په میلمنو کې د دې کانفرنس برخوال هم شامل دي.
بله تشکر. خب مهمانانی که در اونج اشتراک کردن محترمه دکتر انارکلی هنریار عضو مشران جرگه مهمان ما خواهد بودن منتها تا حال به استودیو تشریف نوردن و همچنان فعلا در استودیوی کابل محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی با ما هستن و از طریق تلفن مهمان محترم دیگر ما محترم دکتر نبی مستاق مشاور مطبوعاتی رئیس حزب جمهور هم همین لحظه با ما هستن و مهمانان محترم احترامات تقدیم است.
بله خبر دی اعتماد دنو اعتماد ستاسو خلی تم درغله پرحال زم درنو ملمنو ته هر کلی ویم. لمرای که شاغل شفیق همدرد تاسو خپل نظر څرګند کړئ چې د دوه کانفرنس د تیرو کانفرنسونو سره څه توپیر درلود، په څه خاطر دا کانفرنس نسبت د مسکو کانفرنس ته د ډیرو خلکو توجه زیاته ځانته جلب کړې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته نظر صاحب، تاسو درنو میلمنو او خدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو د دې خبرونې په پیل کې یادونه وکړله چې د دوه د کانفرنس په پریکړلي کې ځینو مهمو مسایلو ته په لومړي ځل اشاره شوې وه چې هغه د عام المنفعه تاسیساتو ساتنه وه، همداراز د چې د چا عمرونه ډېرې دي هغې د بند خوشي کول وو، ځینې نور موارد وو چې واقعا دا په لومړي ځل باندې د طالبانو لخوا نه دوی تایید او زه فکر کوم چې دا ډیره یو نوې خبره وه. دویمه مسله په دې کې دا و چې د دې کانفرنس کوم قربانه چې وو هغه د قطر ترڅنګ د جرمني هیواد هم په دې کې راګډ شوی وو، د دې غونډې قربتوب یې کاوه او همداراز د دې غونډې هغه ناظرین چې څوک د میزونو هغه خواته ناستو، زلمی خلیلزاد او د ځینو نورو هیوادونو استازي هم په دې کې شامل وو. نو تر ټولو مهمه مسله دا و چې په لومړي ځل باندې دومره پراخ خبري پوښښ ورکول یا داسې مسایلو ته اشاره کول چې هغه د ټولو افغانانو هیله او خواهش دی، زما په نظر باندې دا د ټولو افغانانو هیله مندي وه او ټول خلک د دې نه ډېر زیات راضي شول. لیکن له بده بخته د دوهې د کانفرنس د پیل سره او تریغې وروسته چې موږ کوم حالات په افغانستان کې ولیدل، د کابل پیښه وشوله، د غزنی پیښه وشوله، همدارس په میدان وردګو کې او په بغلان او په ځینو نورو سیمو کې عملیات وو او دلته ځانمرګي بریدونه وو چې په ترڅ کې زموږ بیګنا افغانان چې دي، حتی ماشومان چې دي، هغه ژوبل او په شهادت ورسېدل، دا یو ښه خبره نه وه. نو خبره دا ده چې خبرې خو ډېرې ښې کېږي او د افغانستان د خلکو امیدواري او هیله دغه ده چې په دې خبرو باندې عمل وشي، که چیرته د دواړو خواوونه یعنی تاسو خپل را وکړل چې د افغان د حکومت درې تنه مهم کسان هم په دې ناسته کې وو، په شخصي توګه ورغلی وو، لیکن دوی د افغانستان د حکومت یو رقم هلته استازیتوب کاوه. که تاسو د نادر نادری خبرې اورېدلې وي نو هغې په ډاګه دا خبره وکړله چې دوی د افغانستان د حکومت او د نظام هلته استازیتوب کړی دی. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې د دوی خبرې او د طالبانو خو موقف هلته معلوم وو، د هغوی خبرې که سره راټولېږي چې دوی دې ته هوکړه کوي، یعنی دې ته آمادګي ظاهروي چې د جنگ په ترڅ کې باید ځینې مسائل چې دی په نظر کې ونیول سي، نو زما په نظر باندې دا ډیره لویه خبره ده او ډیره ښه خبره ده. دا خبرې ډیر وخت کیږي خو که عمل هم لږ ور باندې وشي نو افغانان به د دې نه ډیر زیات خوشاله شي.
بله صاحب، ډیره مننه. کوربان شاغلای شفیق همدرد، د ولسمشر صلاحکار شاغلای ډاکټر نبی مستاق هم د ټلیفون لاري را سره ده. مستاق صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو لپاره په دې کانفرنس کې د پام وړ ټکي څه ښکاره شول؟ کوم ټکي د دې کانفرنس برجسته او مهم ول؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. کنفرانس واقعا چې له نورو کنفرانسونو نه چې کابل احزاب و مشران و سیاسیون و دا نور چې ځان ته بیا څه بل څه ویل چې اشتراکونه پکې کړي وو، په دېغونه یې ډېر فرق لرلو. په دې کنفرانس کې سیاسیون ډېر کم، یو لاس په شمېر وو، د احزاب و مشران پکې نه وو، عادي خلک پکې تللي وو. او دوی لاسته راوړنه د ټولو پخوانیو کنفرانسونو ده چې په هغې کې به کرزی او اتمر او احزاب و مشران و عطا و دا نور به وو، د هغو نه د دوی لاسته راوړنه ډېره زیاته وه. خو لکه چې همدرد صاحب وویل، که عمل ورباندې وشي د شروع د سولې دپاره یو خوشبینی ده
مشتاق صاحب. یعنی ستاسو په نظر دا چې لاستراوړنه ډیرو په دې خاطر و چې دا ځل د احزاب یا ګوندونو مشرانو دا ډول یا سیاستوال پکې حاضر نه ول ګډون نه درلود کنه کوم بل علت درلود؟
نه د دې ته زیات کار شوی و چې په دا اووم راوند کې چې طالبانو د امریکایانو سره ولیدل دا څلور موضوعګانې چې په هغه باندې امریکا اصرار کوي دا باندې خبرې وشوې، او د دغو څلورمه موضوع چې د حکومت سره هم خبرې کول وو یو قدم کیښودل شو چې د حکومت او د سولې د شورا غړي چې هغه هم د حکومت یو نهاد ده دوی پکې شامل وو او برخه یې واخیستله. او هر څوک پوهیږي چې دا کسان د حکومت نفر وو، خو طالبان ویل چې دوی به نه وایي چې د حکومت په نمایندګۍ راغلي دي، خو شخصي نظر به وړاندې کوي. په هر حال دا قدم واخیستل شو او دو ویل شوي هم وو په همدې اووم پړاو کې چې د سپتمبر تر شروع پورې به په سوله باندې د سولې په میکانیزم باندې خبرې شروع شي، یعنی دا یو اعلان به وشي. خو وروسته له انتخاباتو نه بعد په جدي ډول په مختلفو دولو د سولې باندې چې البته وخت به ونیسي په هغه باندې به خبرې وشي. نو د هغه دپاره یو ښه قدم و، صحیح خلک ورغلي وو. دا چې طالبانو د سولې نقطه پکې نه ده شامله کړې دا د تاسف ځای ده. خو دا به زه ګمان کوم چې د انتخاباتو نه وروسته په هغه تفصیلي خبرو کې یو مهم خبره وي چې باید ورباندې فیصله وشي. نو ښه شروع ده که طالبان په دې باندې موافقه وکړي او په دې باندې کلک ودرېږي او بېرته لاړ نه شي، پاکستان په دې باندې فشار رانه وړي، نو دغه یو ډېره ښه شروع ده. او موږ امید لرو چې انتخابات وشي او د انتخابات نه وروسته په تفصیل سره په بین الافغاني خبرو کې او د افغان حکومت او طالبانو په خبرو کې د سولې دایمي موضوعات فیصله شي.
تشکر دکتر صاحب محترم. آقای نبی مستاق، آقای ساروان، دو مهمان دیگر ما مال حضور آوردن در استودیو کابل. ما دکتر انارکلی هنریار عضو مشران جریه که اشتراک کرده بودن به این کنفرانس، و همچنین فعلا از طریق تلفن از دوها محترم فرح ناز هم که تخلصشان اینجا ما صحیح درست نمیتونیم تایید بکنیم، خود خودشان باز خود معرفی میکنیم. محمود زی محمد زی، اول که از نا یک دفعه صحبت کنیم. محترمه فرهناز، خوش آمدین به برنامه. سلام.
و علیکم السلام، زنده باشین. شما جور هستین انشالله. اسم ما فرهناز محمد زی هست.
بسیار خوب، یعنی خوب شد که فهمیدیم. بسیار زیاد تشکر. حالا با اجازیتان، یکی از میهمانای ما که در استودیو کابل فعلا حضور دارن امروز، و یک صحبت میکنیم بعد از او از شما سوال داریم با اجازه شما. خوب محترم انارکلی، خوش آمدین. شما حضور داشتین در کنفرانس با ما، بسیار خلاصه از تاثیراتتان صحبت کنین، خوش میشیم.
تشکر. به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت همکاران عزیز، مهمانان عزیز در این میز و شنوندگان عزیز رادیو آزادی، روز همتان بخیر.
سلامت.
البته نشست دوحه که اولین نشست بین الافغانی بین تحریک طالبان و اقشار مختلف جامعه ما که در او جامعه مدنی، احزاب سیاسی، زنان، اعضای مطبوعات، یعنی از گروه های مختلف بودن، همه هر کدامی ما به ظرفیت شخصی خود در این نشست شرکت کرده بودیم. البته ما ایره یک گام مثبت می دانم و کسایی که در این نشست بود نمایندگی از یک افغانستان نوین کردیم و تحریک طالبان هم متوجه شدن که با افغانستان روبروستن که 20 سال قبل نبود. امروز زن و مرد افغانستان از یک افغانستان جدید و نوین صحبت میکنن و بحث میکنن. خب درست اولی که این نشست گام مثبت بود و آغاز برای میتونه آغاز برای مذاکرات رسمی بین تحریک طالبان و حکومت افغانستان باشه، که یکی از درخواست های ما در این نشستی بود که باید هر چی زودتر مذاکرات رسمی بین حکومت افغانستان و تحریک طالبان آغاز شود، چون همه ما صلح می خواهیم، ولی از ای که چیگونه صلح را تعبیر می کنیم، چیگونه تفاوت های وجود داره. درست در این نشست که دو روز در دوحه قطر برگزار شد، البته اولی که تورش پیداست کاملا بین الافغانی، کاملا بین الافغانی بود، مداخله هیچ کسی، هیچ گروهی نبود، تنها بین خود شیشتیم و بحثای داشتیم. در این بحثا البته جدیتر هم بحث کردیم، بحثای مختلف شد، سر مسائل مهم افغانستان در اینجا بحث صورت گرفت. همه ما البته کسایی که از نظام افغانستان نمایندگی می کردیم، به یک اول خصول می خواستیم، دومی که مسئله که بسیار جدی در این نشست مطرح شد، دستاوردهای 18 سال گذشته ما در پهلویش مسئله آتش بس بود. متاسفانه قبل از رفتن به این نشست حادثه شد در کابل که بیشتر از هموطنهای ما اطفال نازنین جانهای خود را از دست دادن، زخمی شدن و تا اجساد بعضی از هموطنهای ما کاملا مفقود شد. به می شکل در نشست حضور داشتیم که حادثه در ولایت غزنی شد، که واقعا حادثه بود که با طالبان به شکل جدیش از طرف کسایی که از افغانستان رفته بودیم مطرح شد. و واضح گپ است که وقتی یک حادثه می شود، در او حادثه افراد ملکی خاصتا اطفال جانهای خود را از دست می تبه، او وضعیت آساده و آسان نیست که گرد یک میز نشست و بحث از صلح زد. ولی ما امید تحمل بر خود گرفتیم و با ایشان بحثای کردیم که باید مسئله آتش بس شود، ولی چون مسئله آتش بس از طرف طالبان رد شد و اونا قبول نکردن، خوب مسئله ای را که ما در اوج بعد از آتش بس مطرح کردیم، کاهش خشونت در جاهای عام المنفع و بالاخره رسیدن آن به صفر، کمو جاهای عمل منفع مکاتب از شفاخانه ها، از مساجد و منابر، از بازارها و اینجاها.
تشکر فعلا هنریار سیب برزی که دیگه مهمان ها فرصت بگیرن، برزی که شما دوستات با ما هستین، بازم انشالله زیاد فرصت میرسه. خب محترم فرهناز، شما چی علاقه میکنین؟ شما مشتراک داشتین فعلا هم از امونجا به ما صحبت میکنین، بفرمایید نوبت شماست.
بله بله، ما سلام خدا به همه هموطنان عزیز خود و به شما و به همه گی میرسانم. نشست دوحه یک نشست بود که بین الافغانی بود، درست است. ما از کشور آلمان، از کشور دوحه سپاسگزار هستیم که با همت یک موقع اینا سربراه کردن که ما بتانیم افغان ها بین خود دوری هم بشینیم، حرفهای داشته باشیم، صحبتهای داشته باشیم، تا که انشالله ای تخم نفاق از بین برایه، ای جدایی از بین، اختلافاتی که ما داریم، ای تفاوتاتی که از ما هست، باید ما بتانیم از ای تفاوتهایی که هست، ای تفاوتهای خود ما طاقت خود بسازیم، نسبت به ای که بدون از اینکه ما سرازی بسهای کرده باشیم. یعنی الحمدلله شکر است که از امی نشست دوحه یک قدم مثبتی بود، یک انرژی پوزیتیو بود و ما دستاوردی خوبی داشتیم، مگر آتش بس صورت نگرفت. اینمی یک جای است که انشالله تعالی سرزی کار باید شود، مگر تا جایی که من میبینم به نظر من ما فقط یک خشت، یک تعداد را ماندیم که منزل های بسیار بالایی داره، مثل که ما یک پل جور میکنیم، تعداد اولش مانده شد که انشالله این پل جور شود که ما بتانیم از این طرف به اون طرف، یعنی یک اتفاق بین ما بیایه، یک اتحاد بین ما بیایه که ما افغان ها بتانیم دور خود با هم وطن خود آباد بسازیم، غریب و بیچاره خود ببینیم، یتیم های بیچاره را ببینیم که در سرکات افلهایی که در سرک ها است، حالت هایی که داره، هی کشتارهایی که از جوانهای ما در سنگرها میته، هی جنگهای بین برادرها که جنگ خیستگی سگه طالبان هم از بیادرهای ما، سگه دولت افغانستان هم از خود ماست، ما همه افغانها هستیم. اتفاق یک چیز خیلی ضروری است که در بین ما فلحال نیست، و انشالله اگه اتفاق بیایه، اگه اتحاد بیایه، باور کنین افغانستان ما وطن ما آباد میشه. ما از این غریبی و از این دست گدایی پیش این ملک پیش از اون ملک پیش از اون ملک از این دست درازی به خیر خلاص میشیم. ما بتانیم که خود وطن خود سرمایه‌ای که داریم معدن هایی که داریم بتانیم که ما خود آباد بکنیم و ما خود ما بتانیم سبب کمک به کشورها و مردمای بیچاره روی دنیا شیم.
بیرم مننه محترم فرهناز محمدزی مختار دی چیل شغل همدرد و ډاکټر صاحب مستاد زه نوري پوښتنه وکړم له محترمې انارکلې هنریار څخه یو پوښتنه لرم. تاسو په کانفرنس کې ګډون درلود. په دې کانفرنس کې د اقلیتونو حقونو ته درناوی پریکړه هم شوې ده، دوی منلې ده. طالبانو دا مسله څنګه په سادهګۍ سره ومنله؟ که تاسو د کانفرنس د فضا په اړه زموږ اوریدونکو ته وایاست چې په دې موضوع یا په نور موضوعاتو باندې څومره بحثونه وشول، په کومو مسایلو هغوی ډېر ټینګار کوو یا یې مخالفت کوو؟
البته طبعا اول مننه تاسو نه د اقلیتونو په حق له اشاره به ولرم. په دوه ورځو کانفرنس کې ما هغه بحثونه وکړل چې شاید د مقابل لوري ته تحمل وړم نه وو. هغه مساغه مشکلات او ستونزې چې مذهبي اقلیتونه خاصتا هندوان او سکان د طالبان په وخت کې افغانستان کې درلود، او هغه واضح ده چې همیشه رسنیو له لارې نشر شوی ده. د طالبانو هغه یو اعلامیه وه، او د طالبانو په وخت کې هندوان او سکان حق نه درلود چې په دولتي پوستونو کې کار وکړي. د هغه مسایل وو چې په جزئیاتو سره ما د جلسه کې رسمي هم او غیر د دینه هم چې هغه فرصتونه مساعد کېدل ما دوی سره شریک کړل، او دې باندې ما تاکید درلود چې قطعنامه تصویبیږي او قطعنامه کې باید یو ماده اضافه شي په هر حالت کې، خاصتاً په جنگي حالت کې. هغه د ټولنې هغه بخشونه چې ډېر آسیب ګوري خزیدي مذهبي اقلیتونه دي او ماشومان دي، دا هغه اول بخش ده چې ډېر آسیب ګوري. او کله چې قطعنامه باندې تقریبا 1 ساعت کار وشو، او طبعا د دواړو طرف مخالفتونه موجود و، گرچه د دې قطعنامې نه 100% راضی نه یم، لیکن په دغه لمړنۍ ناسته کې او ابتدایي ناسته کې زما په نظر باندې بیا هم یو ښه قطعنامه ده. خو کله چې قطعنامه د تصویب په خاطر مجلس ته راغی او دلته قرائت شو، اصلا یعنی دفتن تایید شو، او یعنی چا ما تا حق نراکر پا دقیقی که چیز خپل اعتراضی خبره وکم. بالاخره ما تصمیم بونه او که زه دومره اغو نلرم، یعنی زه ما شتون پا دقیق مجلس که هیز ضروری نده. ما غختل چه اعتراضگونه مجلس ترکم. خب یا هم زین حقا غیر چیز مون لطرف ها یا فشار راقه چه تاس اجازه ورکه چه دا خبره وکی. خب بالاخره کله چې ماده مطرح چې و ماده اضافه شي چې د اقلیتي دینی او مذهبي اقلیتونو د حقوق تامین یو ماده ده قطعنامه کې اضافه شي. خو متاسفانه هندوان او سکان هغه بخش د ټولنې دي چې اوس هم که زموږ وزو وایم چې یو تبعیض یا عمومي مسله ده چې موږ په ټولنه کې ورسره مخامخ یو، یعنی مثبت هغه هم دي لیکن تبعیض یو ډیره لویه ستونزه ده. او کله چې ما دا مسله مطرح کړه یو وار، یعنی یو تعداد کسانو چې زموږ له طرفه او غږ پورته کړه چې دا مهم نه ده که دا خو ابتدایي ناسته ده، کېدی شي په راتلونکي ناسته کې یو ماده اضافه شي، اوس قطعنامه تصویب ده اوس مهم نه ده. خو بیا هم ما په دې باندې ټینګار وکړو، غیر د ټینګار نه ما غوښتل دا مسله اعتراضګونه بیا هم مجلس ترکم. خو د زموږ لخوا هم یو غږ پورته شو چې دغه ماده باید اضافه شي، او بالاخره د طالبانو لخوا هم غږ پورته شو، یو مولوی صاحب غږ پورته کړو چې دغه ماده اضافه شي، او بالاخره دغه ماده اضافه شو او دغه په دې قطعنامه کې تصویب شو.
خوب خیلی دیگه بسیار موافقت بزرگ به دست آوردین، براتون تبریک میگیم. حقیقتا این یک موضوع بسیار زیاد مهم است که اصلا موضوع اساسی است در کل افغانستان و کل دنیا. به هر حال آل همدرد صاحب هم هستن و دکتر صاحب نبی مستاق هم هستن. آقای سروان با اجازت یک موضوع دیگه است که امورم یک طرفه کنیم زودی که دویس که آقای مستاق ما شما تا چت تعقیب کردیم امی قطعنامه که وادی اول نسل شد متن پشتوش یک قسم بود، انگلیسیش دیگر رقم بود، دریش دیگر قسم بود و بالاخره ما ایره با دفتر دکتر سبیزالمه خلیزات هم چک کردیم، اونا هم بالاخره ایره تایید کردن، گفت تایید کردن که یعنی یک اشتباه بسته بخلم، یک اشتباه خطی بوده. این موضوع از نقطه نظر شما چطور است؟ این موضوع یک طرفه شد؟ من فکر میکنم اونقدر یک موضوع بسیار جد بزرگ هم نیست، اما به خاطر ازی که روی ازی زیاد صحبت شد نظر شما را میخواهیم. دکتر سب نبی مستاق، که شما مشاور مطبوعاتی رئیس صاحب جمهور هستین، لطفا در این مورد موقفتان را بگوین.
تشکر. واقعا که یک موافقه که بعد از اقدر انتظار و اقدر خونریزی سرزو موافقه میشه باید بسیار با دقت ترجمه شوه و در آخر هر دو خوا که این را تصویب کردن، جور کردن، موافقه بکنن که تا مشکلاتی که ممکن باشه در آینده نبیایه. ما از این موقع استفاده میکنم از دو تا خواهر ما انارکلی و فرهناز و از طریق از اینا از همه افغانایی که به این جلسه در دوحه امرای طالبا دیدن تشکر کنم. واقعا یک دستاورد بسیار بزرگ کردن، واقعا یک رای را برای جلسات آینده بین الافغانی، بین طالبان و حکومت افغانستان اینا را باز کردن و ما امید داریم که اتو جلسات مثل قبلا هم گفتم بعد از انتخابات به طور جدی زیر بحث گرفته شوه تا این خونریزی که و تا این قتل و قتال و مشکلات اقتصادی و که ما داریم و این را رایش بگیریم. طالبا البته تا بسیار جای به اختیار خود نیستن، در همه جلساتشان بر ما راپورت رسیده که طرف پاکستان حضور می داشته باشه، اگر حضور نداشته باشن تا به توسط تلفن اینا در تماس می باشن و سر از او هم ما فکر می کنیم یک دلیلی که 10 ساعت گرفته که تا 8 ماده از این موافقتنامه امضا شود دلیل شامنی بوده که کسای دیگری بوده که امضای زنا گپ زده می شد. متاسفانه پیش از اینکه این هیئت به دوحه بره برشان بسیار وقت داده نشده بود و بسیار وقت کوتاه اینا را یک جا شدن و نتونستن که بین خود بشینن و آجندای بحث از نظر افغانستان، از نظر مردم افغانستان جور کرده در اوجا برن. و به هر حال دستاوردشان قابل تقدیر است و ما امید داریم بیشتر خانم فرناز به او اشاره کرد سر از این کل ما دیگه بتانیم بارهای بسیار سنگین را نقل بدیم.
بله، در رضیت مننه کروادن. شاغله همدرد، مخک محترم فرناز محمدزی وویل چه دوی دی په شخصی ظرفیت په کنفرانس کې ګډون کړی و، لیکن طالبانو دی ویډلی په توګه دا څومره تاسو منصفانه بولی؟
خخو ځینې مشکلات دلته شته دي، ځینې ستونزې شته دي. طالبان خو اوس یو منسجمه ډله ده او دوی همدلته حضور لري. څوک چې د نورې نړۍ نه یا د افغانستان د کابل یا د نورو ولایتونو ورځي او د دوی غوښتنه دایي چې هغوی دې باید په شخصي لحاظ راشي دلته دې شرکت وکړي، نو زه فکر کوم چې دلته د قربانه چې څوک د خطر هیواد او د جرمنی هیواد، زه فکر کوم چې د دوی به هم کستاسو هدف د مالی مسلې نه وي، نو فکر کوم چې سانتیاوی به غوی ورته رامنځته کړي د هوټلو نیول
د مالی مسلې خبر نه ده. دا چې نور خلک ورزیدي افغانان په شرکت کوي، آیا طالبان له ملت سره مشکل لري که له دولت سره مشکل لري چې دوی له هغه خلکو سره چې په شخصي ظرفیت ورزي په کنفرانس کې له هغو سره خبرې کوي لیکن له دولت سره خبرې نه کوي؟
زه فکر کوم دا یوه لویه ستونزه ده. تر ټولو مهمه مسله هم همدا ده چې ولې د افغان حکومت او د نظام او د دولت سره خبرې نه کیږي. زه تر اوسه پورې په دې مسله باندې هیڅ پوه شوی نه یم. کوم دلایل چې په دې اړه باندې وړاندې کیږي هدیا خل ما ته د قناعت وړ نه دي. د نظام په توګه د حکومت او د خلکو د استاد په توګه یا هدیا خل د دې قضیې او د دې حالت د یو طرف او د وی خوا په توګه باندې افغان حکومت چې دی هغه په دې مسایلو کې باید مطرح شي او اصلي خبرې هم باید لدغه خوا سره وشي. خو زه تر اوسه پورې قانع نه یم او کوم دلایل چې د مقابل لوري نه ویل کیږي یا تر اوسه پورې ویل شوی دي هغه په مختلفو برخو کې دي یا سره بدلیږي را بدلیږي. زه تر اوسه پورې د دوی دغه سی واضح دریز چې ولې د افغان حکومت او یا د دولت سره خبرې نه کیږي زه یعنی په دې باندې نه یم پوی. او دا خو داسې یو مسله ده چې په نهایت کې دې ته ضرورت پیدا کیږي ځکه د دې قضیې یو طرف چې دی هغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان حکومت او دولت دی. خو دلته یو ګیله د نړیوالو نه په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو نه هم دلته کیږي چې دوی په خپل سر باندې یعنی دا خبرې پیل کړي دي د افغانستان حکومت تر ډېره حده پورې په ځینو مسایلو کې آتا د ولسمشر د امنیت شورا سلاکار چې وو هم چې ځینې
ګیلار یک ذره پسانتر کنیم که می بعضی مهمانای ما شاید میتینگ و مجلس و گپا دارن برن از پیش ما از او خاطر محترمه فره نه از شما شنیدین بعضی صحبت ها را بعضی ایرات ها انتقادات هنریار صاحب شنیدین شما چی گفتنی دارین؟ اول خواه می مسئله متن اصلاح شداله نشد ایده اگر به ما بگوین. دوم موقف گیری دولت یعنی نماینده دولت ما چطور بودن بر از اینکه بر ما گزارش های مختلف یا نظرهای مختلف میاد که ما تایید نمیتونیم. میگن که نماینده دولت یک کمک ضعیف موقف گیری کردن نسبت به طرف مقابل. در این مورد اگر شما به طرفانه قضاوت کنین و به ما چشم دید خود بگوین خوش میشیم. بفرمایین محترمه براناز.
بله بله تشکر. ما به طرفانه شما گفتین ما به طرفانه اینجا آمدیم و به طرفانه می خواستم حرف بزنم. یعنی مرا به داخل جلسه اجازه داخل شدن ندادن. یک فکرهایی بود که کی است از کجا آمده چرا که ما در جلسه بونم. امی دلیگیشن یک از ایران آمد ما به امرای کوپریشن و سویس پیس فاندیشن و جرمن امبسی سفارت آلمان ما امی دلیگیشن یک در کانفرانس بون آمد امی انتظاماتش همش منیجمنتش دست ما بود و ما همه میدونن. مگر از اینکه ما از جرمنی به بسیار یک امید اینجا آمدم به خاطر امی سال به خاطر امی کشتاری که در وطن میشه امی یتیمایی که ما داریم امی استفاده های جنسی و مالی و روحی که زینا میشه و بسیار چیزهای دیگه این تباهی وطن ما. من خواستم که ما حرفهایی داشته باشم اونجا بگویم مگر سعدن که به ما این موقع را دادن ندادن که ما داخل جلسه شرکت کنم من اونجا گپ داشته باشم. من اینجا گفته اون تمی برادر ما پیشتن گفتن از خاطر هتل نی خرچ هتل خودم ما خودم دادیم ما خرچ آمد و رفت خودم ما خودم میتم دادیم. هیچ نه دولت افغانستان نه سفارت افغانستان هیچ کسی به ما هیچ کمکی اینجا نکرده که ما اینجا اومدیم. حتی حداقل ما نگفتن که خوب خیر آمدن خود خودش تیکت گرفت خب بیا می خرچ هتل دیگه که ما اومدیم. حداقل نمی شرکتی که خانم ها دور هم شیشتن و حرف زدن دمیان به ما اجازه شرکت اینا ندادن. فکرهای مختلفی بود که جاسوس هستی کی هستی فلان. بسیار من واقعا قلبا آزرده شدم که من یک افغان هستم به یک امید اینجا آمدیم درباره وطن خود ما چرا حق ندارم که بگویم ما چرا ما همی جنگ همی ناسامانی ما را مجبور ساخت ما از افغانستان مهاجر استرالیا دا استرالیا از استرالیا آلمان هی نمی خودش یک انگیزه به ما داده که تمام زندگی ما فقط درباره همین وطن ما درباره همین ملک ما است که ما چه قسم بتونم یک خدمت کنم. ما که قدم برای خدمت میگذارم با ما قسمی است که فقط اونمو کسای خاصه که
خب امینجا یک کم که روشنی اگر پرتین شما در گفتین که در حال در تنظیم از این مجلس شما رول عمده داشتین از طرف جرمنی البته نمایندگی میکردین چطور شد که شما در داخل مجلس نرفتین؟ خیلی
ما آمدم از جرمنی ما خودم به حساب شخصی خود که پیشتر اونا گفتن که هر کس شخص به حساب شخصی اینجا آمدن نه همین گروه خانم ها و خواهرای ما که از افغانستان آمده بودن اینا همشون نمایندگی از دولت یا از حکومت یا از حزب هایی که بودن به حساب از اونا به حساب مربی بخو که مربا بخو که مربی داری و بود جزمازه های بود ما اصلا الحمدلله بود جزمازه های بود.
خدای پاک باشه ما کار نداریم، مگر از اینکه ها چرا همون شب اول پیش از اینکه جلسه شروع شوه امی آقای استانگزای با امی گروپشان در دادمی ما وردمی پیش رستوران دیدیم، باز اینا ما صحبت داشتم با جناب استانگزای. واقعا از این تغییری که ما از آقای استانگزای دیدم، اینا یک دفاع کردن، یک کمک را خواستن، گفت آجل برین که تزی خواهر ما گفت یک کمک باید شوه که باید در جلسه بشینه گفتارهایی که داری باید بگویه بر از این موقع داده شوه. آقای خلیلزاد هم کوشش خود کرد که ما داخل جلسه شرکت کنم، من نمیفهمم گپ کجا بود کجا نبود. یک لست خاصی که آمده بود فقط هم اونا حق گفتار و حق عزیز داشتن که بگوین که در افغانستان باید چی شود چی نشود. دیگه ما از این که خانه فامیل از آلمان ایلا کده اینجا آمده به حق
خب در خیر واسال در یک تجربه بزرگ شده بر شما هم بر ما هم بر دیگه کسا که روی از این موضوع در آینده بازم صحبت خواد کردیم. منتها ما از وقت شنوندای عزیز ما بسیار تیر شدیم، تقریبا 10 دقیقه. حالا با اجازه مهمانای ما یک چند دقیقه فرصت میتیم بر شنوندای عزیز ما یک اعلانه که بسیار کوتاه داریم، بعد از او شماره تلفن برتان میگیم.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لاملمنو پښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو
شماره داخلی ما فعلا فکر میکنم بسیار زیاد مصروف است، از او خاطر یا کدام مشکل تکنیکی شماره بین‌المللی را برتان میگم. 00 42 02 21 12 45 01. باز تکرار میکنم 00 42 02 21 12 45 01. و شماره داخلی را یک بار بگویم منارا ما استاسته که اگر کار کرد 0799 203 545 و 0700 822 755.
البته ده افغان بیسیم ده تسو اتلس شمیره للاری اسمس راسته ولیشه او همدارست ده سکایپ لطریقه لمر سر تماسونه سی راژیو دات آزادی زمش ده سکایپ پته ده. اوریدون که لرود زن معرفی که
ما عرض سلام دارم بر شما و هم از استای محترم.
سلامت،
تشکرم.
من از دکتر سیب مستاخ سوال دارم، امیدوارستم از شان جواب داشته باشیم. آقای مستاخ شما گفتین از دستاوردها یاد کردین، ولی طرف مقابل هم یه 18 سال دستاوردها شد دست برد فکر میکنن. من اونی مثال برای شما عرض میکنم، حالا این کنفرانس بزیر فساد اداری که شد ما و شما میفهمیم که فساد و امنیت با هم ارتباط ناگسستنی داره، که فساد، عدم فساد باعث آمدن امنیت میشه و این فساد گسترده هست که در افغانستان مقام اول داشت و کنفرانس هم به مو خاطر در افغانستان تدویر شد که افغانستان باید دولت اصلاح شود. به این نبوده که افغانستان کدام مرتبه داشته به او به خاطر احترام به افغانستان، به خاطر که افغانستان را تنبیه بکنند. در این مورد از شما نظر میخواییم که تشریح کنین این موضوع را که اونا طرف مقابل دست برد فکر میکنند، 18 سال گذشته را دست برد فکر میکنند.
درست سرش سب کردن. بله ایدون که لرود زن معرفی که هیله ده چی ده کنفرانس به ارتباط پشتنی و که ایله کنفرانس خارج موضوعات بندی خبری ما که ایله که سرش سبتی و که بله ایدون که لرود زن معرفی که د سکایپ له طریقه خبري وکي.
کوم افغان يم د کندهار ولایت سره په تماس
مهرباني کوي افغان صاحب.
دلته په کندهار کې تاسو نشرات باندې ډېر وبخښي کړه موزاره ترشانه کې
ډېره مننه. خو تاسو د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ زموږ خبرونه. پر حال دې قطر په غونډې باندې خبرې کوو، بین الافغاني غونډې باندې خبرې کوو، نتیجې څنګه وي، څومره مثبته وه، څومره مؤثره وه. بل اوریدونکی لرو، تاسو خبرې وکي. مهربانی کوی.
سلام جناب محترم آقای ساروان.
سلامت تو سه دیر مننه. مهربانی کوی.
با جناب محترم آقای نظر میمانان شما را من سوالی دارم، چون قطعنامه اشمادهی یک تعداد مواد از این جز قانون اساسی افغانستان است، حقوق شهروندی است، نظام سیاسی است، اینا بر حالتش به اونا چیزی. دو سوال است در جناب محترم مشتاق، اگر در این مورد نظر خود بتن. ببینین ما سالهای جنگ به این طرف مداخله حکومت پاکستان، ISI و اردوی پاکستان به نام گروه های پنجابی را در افغانستان نام میبریم به نام تروریسم. امروز یا تروریست، امروز پاکستان با درایت فکری و همچنان امریکا که در جمله از جمله کسایی است که در امور استراتژی شریک است، همین حلقه تروریسم به گردن افغان‌ها نهاده و این جلسات به نام جلسات بین الافغانی انداختند، در حالی که ما تا حال به نام تروریست یارا شناختیم و به نام مداخله تروریست‌ها میگفتیم. یک بخش سوال ما است. بخش دوم سوال ما این است که ما دیدگاه افغانی را نباید مطرح بسازیم. در اینجا منافع آمریکایی‌ها مطرح است. از هر دو طرف شنمی لیستی را که شما میگین که از دلیل استعداد نمایندگان از عذاب همی تنظیمه هاست، همی گروه های به حساب که افغانستان به خاک خون کشاندن اینا هستن، پس معلوم میشه که منافع امریکا در وجود تروریست هاست و در وجود کسانی که وطن ناامن میسازه، از ناامنی از یونی تروریست ها اینا را به یک گروه سیاسی تبدیل کردن است و از منافع از اینا از بردن و منافع امریکا در وجود خود تروریست هاست که در آینده ما جنگ‌های دیگه را خود شاهد بودیم، یعنی مثل داعش و غیره. نظرشان هم میخواهیم هر کدامشان که نظر میتن در مورد سوال دوم. تشکر
کردن بلاوردون خیلی رو تاسی هم زن معرفی که آزادی رادیو
رنون دیگه پر اکیم افغانیم در موضوع پاک نبود در تو همه چه کنفرانس چه کنفرانس در افغانان انتر ما بیندو خب متاسبانه چه برتا در طالبان و اندهان و در دفتر ویاندی و آقا دا رد کرده چه مثال در خبری موز دا پریکل موز نده کرده موز پر دی موزات خبری کرده دی اتکل در کم کار نکی چه کار وقت آقا خپل کم مشاران چی دی آبا داران چی دی آقا تی جازار چی دی آدی خپل پریکل خپل کهی نو پاتس خبر دا بل پا افغانستان که موز دا سول غالو چه نه مستقیم دا امریکا دلا سول وی نه مستقیم دا طالبان یا دا پنجاب دلا سول وی چه بیرته قربانی موز کرده موز دا سول غالو چه جامعه او دا طول افغانستان دا پار دا پانان سولی نه دا امریکا یا دا پنجاب سولی او دا پاتس دا د حکومت پاتله حکومت باید اس حکومت کی چټول سره یو ځای او فساد دور کې خلا سونه وخ
ډیر مننه لټول اوریدونکو منن دوی چې ټلیفونونه وکړلو پښتنه وکړی او یې نظرونه څرګند کړل. لمړی ډاکټر صاحب مستحق تاسو مهرباني وکړئ. اختری صاحب هم له تاسو څخه پښتنه درلوده، مهرباني.
اختری صاحب دوی پښتنه وکړي او پښتنه دا و چې د پاکستان حکومت مداخله وی او هغه تروریستي ډلې چې دوی تربیه کړي دي او هغه یې موږ په غاړه راچولې دي د هغه برخه کې و، او دویمه یې د غونډه د امریکې د ګټو دپاره ده، نه دومره د افغانستان د ګټو دپاره. زه تر اختری صاحب سره موافقه لرم، ځکه چې دغه په دې د کنفرانس په وخت کې دغه حملې چې په کابل و غزنی کې وشوي او په دې کې ماشومان د مکتب ماشومان تلف شول، دا واقعا یو تروریستي عمل و او امریکا باید دا تعقیب کړی وای او خلیلزاد باید خپل آواز پورته کړی وای، اما څه یې ونه ویل.
لیکن مشتاق صاحب دولتی ځواکونو هم د شپې عملیات وکړل په بغلان او میدان وردک او ویل کیږي چې ملکیان هلته وشل شول، یعنی دا کار یو طرفه نه دی.
یعنی زه موافقه سره لرم چې زمونږ یو ډیر غټ مشکل د امنیت د کشفی امنیت ده، چې هغوی په دقیق ډول نسي کشف کولی چې اصلا دښمن په کوم ځای کې ده ترڅو هغه په هغه ځای کې ورباندې حمله وکړي. په هر حال دښمن ډیر ځلې په کورونو کې ډیر ځلې په کلو کې پناه غواړي، هلته اوسیږي، خلکو سره یو ځای او دغه ځای نه پیل کوي، او دغه متاسفانه چې دغه حملې هغه څه چې ورنه توقع کېږي خپل هدف ته نه رسېږي. بله خبره دا ده چې د امریکې ګټې او زموږ ګټې په دې کې شک نشته چې په امریکې کې د ټرمپ لپاره انتخابات هغه پر مخ لري، غواړي چې د دویم ځل لپاره د امریکا رئیس جمهور شي، او هلته ډېر زیات مخالفتونه د په مقابل کې دي. خامخا امریکا غواړي چې دغه د افغانستان موضوع زر حل کړي ترڅو بیا په کمپاین کې د ترامپ لپاره یو شی نه وي چې خلک مخې ته ورته ونیسي. اما دغه غونډه چې شوې ده په دې کې هېڅ شک نشته چې په دې کې زموږ ګټې دي. تاسو که دغه اته مادې تاسو ولولئ، فقط یو درې څلور مادو کې داسې پوهېږي سړی چې دا د طالبانو لخوا دي، د نورو مادې ټول زموږ د افغانانو په ګټه دي زمونږ لخوا دي. خو دا رسمي غونډه نه وه، دا خو د حکومت لخوا نه وه، دا خو د حکومت په حکومت سویه نه وه. دا غونډه خو چې وشوه خپله د افغانانو وکړه، که څه هم د حکومتي اشخاصو پکې ګډون لرلو، اما ښه غونډه ده.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
پخوانی پخوا نه په دا تېرو غونډو کې چې د سیاسینو به برخه پکې اخیسته، عذاب به برخه پکې اخیسته، دغسې لاسته راوړنې نه دي.
بله، ډېره زیاته مننه محترمې ډاکټر انارکلی هنریال. په قطر په غونډه کې تاسو ته د طالبانو برخورد څنګه ښکاره شو چې څومره هغوی سولې ته تمایل لري؟
مننه. البته یو مسته ته اشاره وکم، دی زین سوالونه په دې حقلم کې چې طالبان عمر تغییر کړي یا نه دی تغییر کړي، دا خو وخت په د وخت تقاضا او مخکې د دې نه مونږ قضاوت وکړو، لیکن زمال نه را د رفتار لایق نه تغییر راغلی چې په یو میز کې حاضر شل، یا د نړیوالې په مرسته هر دلیل چې یعنی نوی نسل سره او د افغانستان هغه نسل سره چې د اتلس کال سره وړاندې کینی او د خبرو ته غوږ نیسي او واوري. خو د ایدیالوژي چې وخت زما له نظر کوم خاص تغییر نه دی راغلی. سوله هغه مسله چې د دې مسلې په خاطر مونږ ټول شو، زه مستحق څه خبرې دوم چې دا رسمي مذاکرات هم نه وو، دا یو ډیالوګ او یو تفاهمي جلسه وایو چې مونږ خپل منځ کې کینه تر څو خپل هغه دردونه چلل یو بل سره شریکو. دا یو داسې یو مجلس و، کوم
مجلس نه و، خصوصه هغه مسله چې مونږ راټول شو او ټول سولې غوښتل. په دغه مجلس ګډونوال ټول سولې غوښتل، خو د سولې په مفهوم کې د دواړو طرفه ز فکر کوم یو څه مسائل شته، لیکن په اصل باندې طالبان هم وایي چې سولې غواړو، خو دا مسائل دغه سلور موارد چې د امریکایانو سره ده او نور مونږ افغانان سره مشکل نه لرو او کلهګ مشکلات ستونزي واغ خپل منځ کې حل او دا خبره دي چې طالبان ویل او طالبان
یو سوال دا ده ډیرو خلکو په ذهن کې چې طالبان او تلویل دي چې دوی مشکل صرف داده چې بهرني ځواکونه دی ووسی، نور دوی کوم مشکل نه لري. آیا واقعا هم داسې ده او که دوی د بهرني ځواکونو لوتل ورسره بیا نور خبري هم لري چې دوی په سټایل دی یا دوی په سبک دی اسلامي امارات جوړ شي، دوی په شکل سره د قوانین اجرا شي او نظام دی بدل شي، آیا دا نور خبري هم سره شته او کنه؟
څه چې زه فکر کوم او هغه مجلس کې مې ولید، طبعا همیشه د دوی په خبرو کې دا و چې افغانستان اشغال شوی، خدا سمنه او چې زمونږ له طرفه ټول آرام ناس یو د اشغال په باورت باندې ډیر دلته زمونږ له طرفه هم ډیر منطقي باسو شو او دوی په دې باندې ټینګار لري چې خارجي یا امریکایان ځواکونه باید افغانستان نه ووزي. او کله چې دوی هغه محل ویش تعین شو، بیا هغه نورسته مونږ به اوربند مسله ده یا د افغاني رسمي بین مذاکرات دی، هغه ته به مونږ غو کې یعنی نور کیبنو او مذاکرات به وکړو. خو زما له نظره ک خارجي ځواکونه د افغانستان اوزي هم یو مسولانه وی، یعنی تیر تاریخ تکرار په افغانستان کې کېدای شي مونږ نور نامني تیوسی. یعنی زه شخصا دې مسلې نه تشویش لرم، طبعا هر څوک غواړي چې افغانستان ایواد مستقل وي او بهرنیان نه اوسي، لیکن بهرنیان هم په یو مشکلاتو چې افغانستان ته راغلل اوس د دوی وطل مسولانه وطل وي. او چې تر څو تیر تاریخ په افغانستان کې تکرار نشي او بیا په افغانستان کې جګړې را نشي، خو دوی ډیر مسله د اشغال مطرح کړل. بل مسله چې د امارات او جمهوریت د څه چې ما دغه مجلس نه هغه کې یعنی زما څه نظر چې ده، دوی دې باندې تاکید لري، ګر چې دوی وایي یو اسلامی نظام گرچه اسلامی نظام اوسم په افغانستان کې کنده ز فکر کوم چې د دوی هدف هغه امارات ده او زمون له طرفه هغه جمهوریت اسلامی جمهوریت نظام چې زمون له طرفه چې د افغانستان د نظام نماستازي توپ کوله دا خبر الته مطرح کیده دا یو هغه ټیکه ده ز فکر کوم چې مخالفی ټیکه ده او د افغانستان خلک ایس وخت نه غواړي چې هغه تیر یعنی سچې تیر شوی دی شل کال مخکې هغه سی او نظام تلاشی او هغوی باید باندې تاکید کړي څرنګه چې ما وویل چې د طالبانو په ایدیالوژي کې تغیرات نه دی راغلی یو مسله ده.
بله تشکر. خب همدرد صاحب شما من حیث کسی که این مسائل از نزدیک تعقیب میکنین شما چی فکر میکنین در مورد از این دستاورد از این کانفرانس چندین مشکل است. ما یک مصاحبه داشتم با آقای خلیلزاد از او یک موضوع پرسان کردم که هم تایید کردن و هم گفتن که در این مورد صحبت نمیکنیم و این بود که رئیس جمهور امریکا در یک نشست یا در یک صحبت مطبوعاتی خود میگه که در افغانستان ما از یک حضور استخبارات قوی امریکا صحبت میکنیم، یعنی تر یک پلان در نظر دارن و در این مورد آقای خلیلزاد صحبت نکردن با ما. خب این معنایش این است که اگر اینا در مذاکراتی که البته در پشت درهای بسته میشه به مطبوعات گفته نمیشه کدام مسئله شده که یعنی طرف پاکستان و طرف طالبا بر امریکا یا گارانتی داده باشن که امکانات بعضی پایگاه ها اینا در این مورد هیچ چیز نیست غیر از این که ما و شما به شما متخصصین ما مراجعه کنیم که یک تحلیل از شما بگیریم. چی میگین در این مورد آقای همدرد؟
جناب نظر صاحب موضوع گفتگوهای طالبان با امریکایان شما در جریان هستین که همین دور ششمش تقریبا 16 روز طول کشید و امی دور هفتمش تقریبا یک هفته بود، یعنی اینا تقریبا امی 8 9 ماه میشه بالای مسائل که اینا میگن هم طالبا میگم خلیلزاد مطرح میکنن که 4 موضوع است و در بالای این 4 موضوع 8 ماه گفتگو کردن و یا حداقل 7 دور صحبت کردن ما فکر میکنم که یک گپی هست که مردم فریب میتن و ازانش اغوا میکنن. ما فکر میکنم که در این هفت دور مذاکرات خیلی گپای مهم برای امریکا و برای طالبا و برای پاکستان زده شده که اینا از اونمو خاطر است که اینا را افشا نمیکنن و مطبوعات نمیارن و کسی را اجازه نمیتن. حد یقل در این کانفرانس یا نشست اخیر دوحا که بین الافغانی بود با کسی اجازه دادن نشد که قطعنامه که بود یا اونجا سخنرانی و جزا که بود یا لایف یا به طور زنده نشر شوه، یعنی خیلی مسائل هست.
بله همینجا همدرد صاحب، خب آقای خلیلزاد یک چیز دیگر هم گفتن، یعنی از موقف آقای خلیلزاد که کمک صحبت بکنیم سابق پاکستان مستقیما مثلا تنقید میکرد، مگر این بار که پرسان کردیم گفت یک کمک در موقف دوام میبینیم که اصلاح یعنی یک کم نرم ساخته بود. گفتن که هم صدر اعظمش و هم و نفر اردویش اینا گفتن موقفشان یک کم کم مال تغییر کرده، یعنی یک کم که انعطاف مادی دیم در موقف گیری آقای خلیلزاد. شما این چطور میبینین؟ یعنی کدام دلیل در دست دارین که رویزی صحبت کنیم؟ میتونه نمیشه که آدم متخصصی سرش صحبت کنه، با دلیل باید صحبت شود. چی میگنم در چه؟
بله نظر صاحب گپایتان درست است. وقتی که ما از یک جریان خبر نباشیم و خیلی مسائل یک کشور در اونجا مطرح باشه و مسائل 40 ساله در اونجا مطرح باشه و کشورهای منطقه و همسایه مغرض در اونجا داخل باشه، یعنی ما همونطور فکر کرده میتونیم که در مورد افغانستان همونطور مسائل باید مطرح شده باشه، بخاطر که ما تجارب تلخ داریم از این مسئله. مثلا در 1988 وقتی که در کنفرانس جنوا هیچ کسی از طرف افغانی اونجا خبر نشده بودن، معاهده بودن شوروی و امریکا و پاکستان امضا کرده بودن و بالاخره سر و نمو کار صورت گرفت. پس تشویش ما اینه میست وقتی که زلمه خلیلزاد میگه یا اداره ترامپ میگه که پاکستان در معاملاتشان در روششان یک کمی تغییر به وجود آمده، ما فکر میکنم که این گپ محض است به خاطر که اگر امریکایی
میخواستن تشکر برای اینکه به خبرها وقت ماند کم مانده. آقای مستاق دولت افغانستان یک دفعه غافلگیر نشه در بسیاری مسائل، یعنی دولت افغانستان یعنی رهبری رئیس جمهور اینا تا چیت در موضوع حاکم هستن، یک دفعه از بسیاری چیزا بیخبر بانن، چطور در حال که گفته میشه که طرف دولت از کل جزئیات موضوع خبردار است، در این مورد تفسیرتان بگیریم چی؟
دنی راوند افتم آقای خلیلزاد 1:20 در تلفن بر رئیس جمهور معلومات داد. 1:20 بسیار وقت طولانی است و فر تمام جوانب دستاوردهای راوند افتم بحث شد. البته ما تشویش داریم، 6 ماه اینا امریکایی‌ها و طالبان راجع به دو موضوع گپ زدن که طالبا سر امریکا و سر دوستای شمله نکنه و امریکا بار دیگر در افغانستان سر طالبا. این همین دو موضوعی که ما بین خودشان بود و دو موضوعی که حیاتی است برای ما، که یکی صلح است و یکی امرای حکومت افغانستان روبرو گپ زدن است. سر از او در تنها در راوند افتون گپ زده شد. ما تشویش داریم که در پشت سر از این کدام چیز دیگه نباشه، اما از این که رئیس جمهور به تفصیل بر دستاورد راوند افتوم که بسیار تعیین کننده بود و مهم بود اینقدر به تفصیل از خلیلزاد معلومات خواسته، امید است و امو دلیل است که یک خوش باوری در حکومت به وجود آمد و گفتند که طالبا حاضر شدند که با حکومت گپ بزنند. البته در این وقت تنها چند نفر به مثل افغانهای